په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسله والو طالبانو له لورې د پسرنیو عملیاتو اعلان تبلیغاتي بڼه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی چې ولسي جرګې نن استضاع کړی و د استزال نننی بهیره بریالی ووت. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی سلیمه مسالې ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسي جرګې له استیزا سره سره پر خپل څوکۍ پاتې سو. دفاع وزارت وایي د وسله والو طالبانو په وړاندې خپل ټول ظرفیت کاروي. د اروپایي ټولنې یو مسؤل وایي له ایران سره اوسنۍ تړون ښه کار ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې عمومي رئیس معصوم ستانکزی د ولسي جرګې له استیزا سره سره پر خپل څوکۍ پاتې سو. ولسي جرګې نن ښاغلی ستانکزی په دې دلیل استیزا ته ورغوښتی و چې ګواکې د ملي امنیت عمومي ادارې د ځینو مهمو پیښو په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. که څه هم هغه د اعتماد نونس او درد څلور څلوېښت رایې واخیستې، خو د نصاب د نه پوره کېدو له کبله ښاغلی ستانکزی پر خپل څوکۍ پاتې سو. معصوم ستانکزی د وکیلانو له پوښتنو وروسته وویل چې د ملي امنیت ادارې تر خپله وسه خپل مسؤلیت ترسره کړی.
اگر موږ غواړو چې ذهنونه بسازیم، که موږ غواړو ذهنونه جوړ کړو، روانه جګړه تخفیه او مخابره کړو، دا یوازې د ملي امنیت ریاست کار نه دی. هغه کارونه چې ملي امنیت یې په دې برخه کې کوي دلته تاسو ته نشو ویلی.
معصوم ستانکزی وویل په هیواد کې د امن ټینګښت د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسله والو طالبانو په وړاندې خپل ټول ظرفیت کاروي. دغه وزارت دا خبره د وسله والو طالبانو لخوا د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل په ځواب کې وکړه. د دفاع وزارت سرپرست ویان برید جنرال محمد رادمنش نن چهار شنبه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دفاعي ځواکونه د هر هغه څه په وړاندې چې مخالف یا تروریستي ډلې په یو او بل نامه د ترسره کولو اعلان کوي، په ټول جدیت او چمتووالي سره خپل ظرفیت کاروي.
وسله والو طالبانو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی به په دغو عملیاتو کې تر ډیره پر امریکایانو تمرکز کوي. په دویم ګام کې به د امریکایانو داخلي ملاتړي چې افغان حکومت او افغان پوځیان دي په نشه کوي. د کابل پریس کلب مسؤولانو په کندهار کې د یو محلي خبریال وژل کېدل د رسنیو پر ازادۍ برید وباله. عبدالمنان ارغن نن سهار شاوخوا 9 بجې د کندهار نهمې امنیتي حوزې ته څیرمه د نامعلومو وسله والو په ډزو وژل سو. د کابل پریس کلب مرستیال قریب الرحمن شهاب ازادۍ راډیو ته ویل دا پیښه په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني وړ مشپل خبریالانو سره په کتنه کې د دوی د خوندیتوب ژمنه وکړه.
متاسفانه د ولسمشر له همدې ژمنې یو ورځ وروسته په کندهار کې دغه ډول پیښه کیږي، او د دې معنا دا ده چې د حکومت خبرې لا هم شعار دي او د عمل په برخه کې تر اوسه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوم ګام نه دی اخیستل شوی.
د کندهار امنیه قمندانی وایي چې د دې پیښې په اړه دوی خپل تحقیقات پیل کړي دي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د دولت وسله والو مخالفانو د اورزګان د لوړو زده کړو د یوې موسسې د یوه استاد په ګډون 15 ملکیان وژلي دي. د والي ویان دوست محمد نایب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار له ترینکوټ څخه کندهار ته پر لار و.
پنځه تنه هیوادوال د اورزګان د لوړو زده کړو موسسې د یو استاد په ګډون دوی په تغبیخ کې په شهادت باندې رسولي، پرته له دې چې کوم واضح دلیل ولري او یا دا چې دوی په کومه سیاسي مسله کې ښکیل وي.
د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر نن وویل د اټومي وسلو له جوړولو د تهران د راګرځولو لپاره له ایران سره اوسنۍ تړون په اغیزناک ډول کار ورکوي. فدریکا موګرینی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشرانو په دې برخه کې د یو نوي تړون غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ او ایمانویل ماکرون پرون په سپینه ماڼۍ کې تر کتنې وروسته وویل دوی غواړي د 2015 میلادي کال له اټومي تړون هاخوا له ایران سره پر یوه نوي تړون مذاکرې وکړي. نن په بروکسل کې د سوریې په اړه د مرستندویانو کنفرانس ته له رسېدو سره سم د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی وویل
نن دا موجوده موافقه کار ورکوي. ایران یې د اټومي وسلې له جوړولو راګرځولی او له ایران څخه پکښه غوښتل سوي چې د اټومي وسلې په جوړولو لاس پورې نه کړي.
دغه تړون چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره لاسلیک کړی، ایران پر اټومي پروګرام یې د ایران پر اټومي پروګرام محدودیت لګولی په بدل کې له ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري سوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر له روسیې، ایران او ترکیې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د جګړو د کمولو لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. فدریکا موګرینی نن په بروکسل کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
زموږ په باور د سوریې لپاره په دوامه سوله به یوازې د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې له یوې سیاسي پروسې سره تړلې وي. لکه مخکې مې چې ویلي وو، د استانا د پروسې درې تضمینونکي روسیه، ایران او ترکیه به په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري چې د داسې یو اوربند ضمانت وکړي.
موګرینی دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې نړیوال مالی مرستندویان په بروکسل کې له جګړه ځپلې سوریې سره د بسپنې ټولولو په هدف د دویم ورځې لپاره په یوه کنفرانس کې جرګه سوي دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د پلازمینې یریوان په لار او کوڅو کې تازه مظاهرې پیل کړې دي. وروسته له هغې چې له واکمن جمهوریت ګوند سره د پاشینیان پلان سوي مذاکرې لغوه سوي، د هغه په زرګونو ملاتړو لاریون پیل کړ. پاشینیان پرون ناوخته په یریوان کې یوه کنفرانس ته وویل:
زه د خپلې ډلې په استازیتوب نه، د ارمنستان د ولس په استازیتوب خبرې کوم. تاسو وکتل چې د ارمنستان خلک مو ملاتړ کوي.
پاشینیان ویلي چې د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو لپاره د واکمن ګوند استازي له ګمارنې سره موافق نه دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د وسلوال طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې د افغانستان دفاع وزارت ویل طالبانو دا اقدام تبلیغاتي بڼه لري. آیا د حکومت د سولې د وړاندیز د رد په معنا ده؟
که چیرته امریکا دې ته راځي نه چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي، نو زه فکر نه کوم چې طالبان هم راضي شي د حکومت سره وغږیږي.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی، د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د ولسي جرګې د استزال نننۍ غونډې بریالی ووت. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د افغان خبریال عبدالمنان ارغند قاتلینو د موندلو هڅې تیزې کړي، خو د خبریالانو د ملاتړ اداره وایي چې د کندهار ټولې اړوندې ادارې له دې خبرې وي چې هغه ته څو ځلې مخکې د مرګ ګواښونه شوي وو.
د کندهار امنیه قومندانې هم ولایت مقام هم د خبریالانو د خوندیتوب دغه اداره او هم د ملي امنیت اداره په دغه ټول جریان خبره وه.
په نورستان کې ښځې د انتخاباتو د نوملیکنې او د تذکرو په اخیستو کې ډېرې ستونزې لري.
لکه د شتوي نه او د نورو کلو نه دغه ساحونه چې بازار ته ځي ول تاکسي باسي بي ته راځي او دوی تذکره جوړوي، دا یو غټ مشکل سره مخ دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. که د افغاني ټولنه کې د خال د ارزښت په باب غواړئ پوه شئ، د ژوند شیبونو پروګرام ته خوښ شئ.
پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مانده خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کومه.
مننه چې ازادي راډیو او د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو دا اقدام تبلیغاتي بڼه لري. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست جنرال محمد راد منشن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په وړاندې په جدیت او قاطعیت سره مبارزه مخته وړي. طالبانو نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سرلنن په ټول هیواد کې د الخندق په نوم تهاجمي عملیات پیل کړل. یوسف خان زدران له نور تفصیل سره.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا اعلان شوي پسرلني عملیات د دغې ډلې د تبلیغاتو یوه برخه ګڼي، وایي چې طالبانو خپل توان له لاسه ورکړی دی. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خندق په نوم اعلان شوي عملیات به وسلوالو طالبانو ته هیڅ لاسته راوړنه ونه لري. ښاغلی رادمنش وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول توان د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ودرېږي.
نیروهای دفاعی افغانستان در برابر همان چی که
دوی د افغانستان دفاعی ځواکونه دغه څه پر وړاندې چې ډار چون کې ډلې غواړي وې کړې ور باندې نوم کې د ټول جدیت چمتووالی او ظرفیت سره ودرېږي. د خندق عملیات یوازې یو تبلیغاتي کلمه ده چې دوی اعلان کړي او غواړي هغه ماتي چې دوی خوړلې جبران کړي. طالبانو د وی اعلان په خبرولو سره ویل دي د چهارشنبې ورځې په ټول افغانستان کې د خندق په نوم عملیات پیل کړي دي. د یاد ډلې په اعلان کې راغلي دي چې دغه عملیاتو ډیر تمرکز به د امریکایي او افغان ځواکونو هدف ګرځول وي. طالبانو په تیرو کلونو کې هم د عملیاتو ویلي. تیر کال دغه ډلې د منصوري او وړم کال یې بیا د عمري په نوم نومول شوي عملیات درلودل. له دې سره د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي هغه کسان چې د سولې پر ځای د جنګ لاره غوره کوي باید د افغان ځواکونو له جدي غبرګون سره مخ شي.
غوښتنه مو د حکومت نه مداله چې په دغه سی حالات کې باید ډیر بیدار واوسي، امنیتي ځواکونه ډیر په قاطعیت او په ډیر جدیت سره په افغانستان په ګوټ ګوټ کې ډیر قوي عملیات وکړي تر څو دوی سر پورته نه کړي چې دغه جنگ لا شدت واخلي. دوی په مقابل کې باید جدي برخورد وکړي. عمل بل مثال
د افغانستان د دفاع وزارت هم د نوی لمریز کال له پیل راهیسې په ټول هیواد کې د نصرت په نوم عملیات پیل کړي دي. دا وزارت وایي چې د دغو عملیاتو په جریان کې سلګونه وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي او ځینې سیمې هم پاکې کړي دي. د امنیتي چارو کارپو محمد اوګل مجاهد بیا د طالبانو خندق عملیات د اندېښنې وړ بولي. وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه باید د دغې ډلې پر وړاندې په وخت او دقیق پلان ولري.
وسلوالو طالبانو نن د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. طالبانو نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د الخندق په نوم دغو عملیاتو کې به امریکایي ځواکونه او د هغوی استخباراتي مامورین او هم د هغوی داخلي ملاتړي په نښه شي. طالبانو ویلي چې دغه تهاجمي عملیات د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه ستراتیژۍ په وړاندې ځواب دی چې تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړې وه. د دغه ستراتیژۍ له مخې امریکایي ځواکونو ته زیات واک ورکړل شوی چې وسلوال وظفي. د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو تر پیلېدو مخکې هم دغې ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی و. د افغانستان د چارو یو شمېر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په نننی اعلان سره د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته نه وویل. افغان ولسمشر اشرف غني څه کم دوه میاشتې مخکې طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ او ویل چې طالبان به د یوې سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپېژني که دوی د سولې لاره خپله کړي. افغان ولسمشر دغه راز د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو لپاره هغوی ته د ځینو نورو امتیازاتو ورکولو وړاندیزونه هم وکړل، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه وړاندیز نه رد کړی او نه یې هم منلی دی. وسلوال طالبانو په نننی اعلان سره د ولسمشر اشرف غني د سولې د پلان په وړاندې غیر مستقیم غبرګون ښودلی دی چې د کابل د پروسې په غونډه کې دوی ته انکړی و. د طالبانو ویان لکه څنګه چې مو وویل په بیان کې ویلي چې د سولې دا هڅه د امریکا په اشاره کېږي. طالبانو په یو مخکینی بیان کې هم د کابل اداره بې وسه بللې وه او د امریکا له متحدو ایالتونو یې غوښتي وو چې له دوی سره مستقیمې خبرې وکړي. احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د څیړنیزو څانګې له مشر حلیم الله کوسری سره په دې اړه مرکه کړې او د وسلوالو طالبانو د دغه دریس په اړه ځینې پوښتنې ورڅخه کړې دي. ښاغلي کوسری د مرکې په پیل کې دا اعلان د افغان حکومت د سولې د هڅو په وړاندې د رد ځواب وباله.
که موږ په عمل کې وګورو طالبانو تر یو حده پورې د افغانستان د حکومت هغه کومه اعلامیه او پیشنهاد چې د کابل په پروسه کې دی کړی او طالبانو ته د سولې د پروسې باره کې رد کړی ده. دویمه خبره دا هم ده که تاسو وګورئ په هلمند کې د سولې لپاره یو پرلت شروع شو چې هغه نور ولایتونو ته هم وغځېده. طالبانو د هغه پرلت او کوم افغانانو چې په هغې کې برخه اخیستې وه د هغې غوښتنو ته هم منفي جواب ورکړ.
یعنی تاسو وایئ چې یو ډول غیر رسمي غبرګون دی د ولسمشر اشرف غني د سولې د اعلان په وړاندې چې د کابل د پروسې په غونډه کې وکاو؟
هو، طالبانو مخکې هم د کابل د پروسې یا غونډې باره کې په شکل د اشکالو یو اعلامیه خپره کړې او دی ویلي وو چې په حقیقت کې د افغانستان دولت د سولې په پروسه کې صادقه نه ده. چې طالبان دا وایي چې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې صادقه نه ده، د دوی خو په حقیقت کې په فشاري د امریکا په حضور باندې ده. طالبان دا فکر کوي چې سوله باید د امریکایانو سره وشي او د امریکا حضور د سولې د خبرو یو مصدر وي.
کوسری صاحب، دوی خو طالبانو خو له امریکایانو نه هم د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه، فکر کوي چې لوغونه نور نه امیده شوي دي؟
د طالبانو راځيتوب چې سوله وکړي د افغان حکومت سره دوه مهم سوالونه دي. یو دا ده چې طالبان سوله کولی شي او یا نه غواړي چې سوله وکړي. زما په اند باندې زه فکر کوم که چیرته د امریکا حضور په افغانستان کې داسې دوامداره وي او امریکا دې ته راضي نه وي چې طالبانو سره سوله وکړي یا د سولې په خبرو کې برخه واخلي،
نو زه فکر نه کوم چې طالبان هم راضی شي د حکومت سره وغږیږي. او یو علت به موږ دغه چې طالبان وایي چې حکومت په حقیقت کې موږ سره په سوله کې صادق نه ده، ځکه دوی د حکومت نه دا توقع لري چې باید د امریکا حضور په افغانستان کې او د امریکا حضور د سولې په پروسه کې دا مهم ده. دوی همیشه دا دې باندې پاتې شاري کړې ده او دا فکر کوم پاینده کې به هم پاتې شاري کوي. که چېرته امریکا دې ته راضي نه وي نو انګېرنه هم داسې کېږي چې په سولې پروسه کې به داسې خاص پرمختګ ونه شي.
په دې صورت کې به د افغانستان د حکومت او د متحدو ایالاتو راتلونکي اقدامات څه وي؟
په دې صورت کې خو د افغانستان حکومت خو براله او څو ځل ویلي دي چې موږ طالبانو ته وایو چې راځئ موږ سره سوله وکوئ، که سوله نه کوئ موږ به جنګ کوو. نو بالعموم که چېرته د سولو خبرې مخکې لاړې نه شي او په دې کې پرمختګ ونه شي او تر یو حده پورې د امریکا موقف کې تغییر نه شي، نو داسې معلومیږي چې دا کوم حالت اوس ده داسې به دا به دوامدار وي، ځکه دا ذهنیت او دا نتیجه ګیري په افغانستان کې شوې ده چې یو طرف هم د نظامي لارې نه دلته په افغانستان کې دې جنگ نشي ګټلی. او یوازینۍ لاره د جنگ د خلاصولو دپاره او دا د شخړې خلاصولو دپاره هغه دا ده چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ مذاکره وشي، او په دې کې امریکا چې څومره امکان لري او مثبت رول ولوبوي داسې یو رول ولوبوي چې دا د سولې پروسې ته تقویت ورکړي نه د دې معنی وګرځي. نو دا خبره چې ډېر خلک وایي چې په منطقې کې اوس هم په طالبان باندې داسې یو فشار سره چې د افغانستان حکومت سره د مذاکره وکړي، زه فکر نه کوم چې داسې یو فشار په طالبانو باندې وي چې دوی دې ته مجبوره شي او رئیس د افغانستان حکومت سره مذاکره وکړي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې مشر حلیم الله کوثری و چې د طالبانو لخوا د نننی اعلان چې په ټول هیواد کې د الخندق په نوم تهاجمي پسرلني عملیات پیل کړي په دې اړه نظر راسره شریکه او په تېره بیا له دې اړخه چې آیا دا به په افغانستان کې د سولې په خبرو څه اغیز وکړي، د هغو خبرو چې افغان ولسمشر وسله والو طالبانو ته په دې وروستیو کې وړاندیز کړی دی او ورته ویلي دي چې له قید پرته حکومت خبرو ته حاضر دی او هم دا ډله د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت پیژني که دوی له شخړو لاس واخلي. خو د کوثری په وینا د نننی اعلان د افغان حکومت د سولې د هڅو په وړاندې د طالبانو رد ځواب دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم له امنیتي موضوعاتو لرې نه ځو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د ولسي جرګې د استظهار له نننۍ غونډې بریالی ووت. ولسي جرګې د مخکنۍ پریکړې له مخې نن د مهمو پیښو په مخنیوي کې د ملي امنیت د پاتې راتلو له کبله معصوم ستانکزی استظهار کړی و، که څه هم له ښاغلي ستانکزی څخه د باور رایې د بیرته اخیستو په پروسه کې د دې جرګې شپږ شپېته وکیلانو برخه اخیستې وه، خو د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادعا وکړه چې د ملي امنیت رئیس په دغه پروسه کې د ګډون په اړه وکیلان ګواښلي وو. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پر دې سپر رپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته حاضر شو او د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي، خو د ښاغلي ستانکزی ځوابونو وکیلان قانع نه کړل او د ولسی جرګې غړو ورته صندوق کې خود. که څه هم شپږ شپېته وکیلانو خپلې رایې وکارولې، خو د نصاب د نه موجودیت له کبله ښاغلی ستانکزی په خپلې څوکۍ پاتې شو. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د وی د نننۍ استیزا په نتیجه کې چې 50 جمعیه او پوره نشو او نصاب موجود نه وو، د ملي امنیت عمومي رئیس د پخوا په څیر په خپل دنده پاتې کیږي. ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی به نن چهارشنبه استیزا کوي. که څه هم د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ولسی جرګه د ملي امنیت د رئیس استیزا صلاحیت نه لري، خو وکیلان وایي امنیتي مسؤلین باید د مخبر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو په اړه دوی ته ځواب ووایي. وکیلانو د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې دا کړه چې استخباراتي ضعف د دې لامل شوی چې وسلوال په مهمو موخو بریدونه وکړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون د دې دا سربیره چې معصوم ستانکزی د باور رای اخیستو په پروسه کې د نه ګډون په اړه وکیلان ګواښلي، وایي د ملي امنیت رئیس تر خپلو کارونو زیات په نورو غیر ضروري او سیاسي فعالیتونو مصروف دی. ښاغلی همایون له جنرال دوستم او د بلخ د پخواني والي سره د حکومت د لانجو د هواري په ناستو کې د معصوم ستانکزی منځګړیتوب د قانون خلاف بولي.
رئیس د امنیت ملي اجازه د دې لري چې د دې ځای نه ترکیې ته پرواز وکړي، د دوستم صاحب سره بحث وکړي چې راسئ؟ آیا رئیس د امنیت ملي حق د دې لري چې مزار ته لاړ سي او د والي سره کښېني تر څو پورې چې والي ته رضایت ورکړي چې د کرسۍ نه برطرفه سي؟
د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی به وایي چې د ملي ګټو او د هیواد د بشپړ سلامت لپاره یې هڅې کړي او دا یې حق دی. د ښاغلي ستانکزی په خبره ملي امنیت تر خپله وسه چارې په ښه توګه مخته وړي او اوس په کار ده چې ټول پر وړو مسایلو د تمرکز پر ځای له ستونزو د وتو لپاره په یوه واحد دریس کې ودرېږي. د وی د افغانستان بریالیتوب په دې کې دی چې که غواړئ له اوسني ستونزمن حالت څخه راووزو، باید وړې مسلې شاته کړو او د لویو ملي مسلو په اړه فکر وکړو. له دې ټولو سره سره یو شمېر وکیلان بیا انتقاد کوي چې د هیواد حساسو شرایطو ته په کتو ولسي جرګې ته نه ښایي چې له حکومتي او امنیتي بنسټونو سره په تقابل کې واقع شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي راډیو اوري. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د افغان خبریال عبدالمنان ارغن د قاتلینو د موندلو او نیولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. عبدالمنان ارغن نن سهار په کندهار ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. په کندهار کې د خبریالانو اتحادیو او د ملاتړ بنسټونو د نوموړي وژل کېدل په سختو ټکو غندلي او د قاتلینو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. دوی دا هم ویلي چې ارغن ته له یوې مودې رئیس د مرګ ګواښونه کېدل او د کندهار ولایتي اداره او امنیتي چارواکي هم پرې خبرو. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د امنیت کمانډاني مرستيال ویان متي الله هلال ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو ته امر شوی چې پر افغان خبریال عبدالمنان ارغن د حمله جدي پلټنې وکړي او قاتلینې ونیسي. د هلال په وینا دوه بسلوال چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار 9 بجې د کندهار شهر په نامه ناحیه کې پر نوموړي د توپنچې ډزې کړې او هغه یې وجلې. د هلال په وینا حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او پولیسو یې د نیولو هڅې پیل کړې.
عبدالمنان ارغن د خپل کور څخه د وظیفې په لاره پلارو چې د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه چې دوی خپل موټر او هغوی پر موټرسایکل باندې او د توفنچې په ذریعه سره په شهادت رسولی دي. اوس مهال زموږ د ټیم انجینر زموږ د محلي بررسي ټیم سیمې ته رسېدلی دي. یاده سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا څخه کنټرول شوې ده. هغه وسلوالو چې عبدالمنان ارغن په شهادت رسولی دي په اړه د پولیسو پلټنې په جدي ډول روانې دي چې ډېر ژر به د قانون منګول ته وسپارل
شي. په عین وخت کې د کندهار د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې په شمول د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د نوموړي وژل کېدل په سختو ټکو غندلي او د قاتلینو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې. د کندهار پریس کلب مشر جاوید احمد تنویر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عبدالمنان ارغن په وژنې ټول خواشینی دي. هغه وویل ارغن کابل نیوز ته کار کوله چا سره شخصي دښمني نه لرله، خو له څه وخت راهیسې ورته ځینو نامعلومو کسانو ګواښونه هم کړي وه.
هغه مکتوبونه ام د کندهار امنیه کمانډانی هم ولایت مقام هم د خبریالانو د خوندیتوب چې د والي د معاون په مشرۍ جوړیږي دغه اداره او هم د ملي امنیت اداره په دغه ټولو جریان خبره وه.
عبدالمنان ارغن دیش کلن وو. د نوموړي څخه مېرمن یو زوی او دوه لوڼې پاتې سوي. دا په تیرو دوو کلونو کې په جنوب کې د خبریالانو د وژل کېدو درېمه پیښه ده. تر دې مخکې د نعمت الله ظهیر او یعقوب شرافت په نومونو دوه خبریالان په هلمند او زابل ولایتونو کې وژل سوي وه. د کندهار خبریالانو او په دغه ولایت کې د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیې او نور بنسټونو د بیلابیلو خبرپاڼو په خپرولو سره د جګړې لشکرې لوغاړو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي او د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي.
په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون خبریال عبدالمنان ارغن نن په داسې حال کې وژل کېږي چې په کابل کې نن په یوه غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول د خبریالانو خوندیتوب یقیني کېدای شي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي افغانستان په تیرو ولسو کلونو کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ په برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي چې اوس د سیمې په کچه له ډېرو هیوادونو مخکې دی. سرور دانش چې د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې رئیس هم دی، دغه څرګندونې نن په کابل کې په هغه غونډه کې چې د خبریالانو د خوندیتوب د بیان ازادۍ او د رسنیو د کار اهمیت په نوم جوړه شوې وکړې. د بې پولې خبریالانو ټولنه چې هر کال د نړۍ په هیوادونو کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه راپورونه خپروي د 2010 میلادي کال په خبره کړي راپور کې د مطبوعاتو د ازادي لپاره افغانستان 2000 جی پورته کړی دی. د پیپلی د بیپلی خبري اعلانو د جدول مخې افغانستان د 113 ځای په خپلولو سره لخپلو گاونډیانو ډیر مخکې دی. هند 113، پاکستان 109، ایران 143، تاجکستان 140، ازبکستان 115 او ترکمنستان 100 زین ولی، یعنی 2 درجه د شالخوا وروسته. د بیپولی خبر اعلان ټولنې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د نړۍ په 180 هیوادونو کې دغه سروې کړې ده. خو له دې سره سره په افغانستان کې خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي بیا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل د نجا صافی په رپورټ کې.
د آزاد رسنیو د درجه بندۍ دغه راپور چې د بی پولی خبریالانو د ټولنې لخوا خپور شوی، پکې د رسنیو د شمیر له پلوه افغانستان د سیمې په کچه مهم ځای خپل کړی. د حکومت او د رسنیو د ګډې کمیټې رئیس او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو د خوندیتوب، بیان ازادۍ او رسنیو د کار اهمیت تر عنوان لاندې جوړې شوې ناستې ته په وینا کې د افغانستان په دغه موقف خوښي وښوده. خو ښاغلی دانش ویل لا هم په دغه هیواد کې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا د ملي وحدت حکومت او دغه کمیټه هڅه کوي تر څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ستونزې هوارې کړي.
بدون شک حکومت افغانستان در
له شک پرته چې په تیره یوه لسیزه کې د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې د بیان ازادۍ، د پیاوړتیا او خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې کړي او اوس هم ژمن دی چې خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. خو برعکس دا مهال د دولت وسلوال مخالفین په افغانستان کې ډیموکراسي او د بیان ازادۍ هدف ګرځولي.
خغلی دانش ویل د خبریالانو هغه دوسیه چې په تیرو کلونو کې پرې غور نه و شوی، د تیر یو نیم کال په موده کې دغه کمیټې له لوري سړل شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال یاد کړی چې په وینا یې په دغو کلونو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 160 پیښې ثبت شوي دي. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په رسنیزو بنسټونو 100 حملې شوې چې په کې د ننګرهار په ملي ټلویزیون، په کابل کې په شمشاد راډیو ټلویزیون او په غور ولایت کې په سرحد سیمه ییز راډیو ډلیز بریدونه شامل دي. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب میټه رئیس وی لا هم په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکونکو د ناامنیو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او مالی ستونزو سره مخ دي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي وویل
د خوندیتوب ستونزې تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی لا هم یوه لویه ستونزه ده. رسنۍ په ځانګړي ډول هغه چې په ولایتونو او سیمو کې له جدي مالي ستونزو سره مخ دي، دوی چې د عامه پوهاوي په ډېرولو کې مهم رول لري، دا مهال له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ښاغلی شریفي همدارنګه په دغه ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل تر څو له رسنیو او خبریالانو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو چې په دغه ناسته کې حضور درلود وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د ستونزو هوارین لپاره هر ډول مرستو ته چمتو دی تر څو دوی وکولی شي چې له ویرې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بل سبا یعنی د جمعې ورځ د ثور ومده، 40 کاله پخوا په دې ورځ په افغانستان کې کودتا وشوه. سبا د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې د خونړۍ کودتا او د هغې د عواقبو په اړه بحث کیږي. د شنبې ورځ هم د ثور اتمه ده. د ثور د اتمې په اړه چې د پخوانیو جهادي تنظیمونو د وخت رسیدو کلیزه ده، د شنبې په ورځ بل پروګرام لرو تر شنه اسمان لاندې. په دې پروګرام کې د ثور اتمه وخت د مجاهدینو د رسیدو د نیولو په موضوع بحث کوو. تاسو هم کولی شئ په دې بحث کې برخه واخلئ. او اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې د اپل کمپنۍ د ټیکنالوژي په برخه کې څه پرمختګ کړی.
اپل کمپنۍ د آیفونونو د شموندلو لپاره یو ستر روبوټ جوړ کړی دی. دا روبوټ په یو ساعت کې 200 آیفونونه موندلی شي. د آیفون موبایل موندل سخت کار دی، ځکه چې پرزې له یو بل په اسانه نه سره جلا کیږي. خو اپل کمپنۍ د دې ستونزې د ختمولو لپاره یو روبوټ جوړ کړی دی. دا روبات دیزی نومیږي او آیفونونه په اسانه موندلی شي. دا ستر روبات په یو ساعت کې د 200 آیفون موبایلونو د موندلو توان لري. دیزی له یو بل د آیفون د پرزو د بیلولو او ډلبندې ظرفیت هم لري. تر دې دوه کاله پخوا هم اپل په 2018 میلادي کال د لیام په نوم یو روبات جوړ کړی وو او په ازمیشتي ډول ورڅخه کار اخیستی وو. هغه مهال لیام روبات شپږ آیفون ټلیفونونه موندلي وو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مې ویلي وو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه مه هیروئ، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس علي محمد صالح سړو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې عمومي رئیس معصوم ستانکزی د ولسي جرګې له استیضاع سره سره پر خپل څوکۍ پاتې سو، که څه هم د اعتماد 1944 رایې واخیستې خو د نصاب د نه پوره کېدو له کبله استیضاع نه سو. دفاع وزارت وایي د وسلولو طالبانو په وړاندې خپل ټول ظرفیت کاروي. دغه وزارت دا خبره د وسلولو طالبانو لخوا د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل په ځواب کې وکړه. د کابل پریس کلب مسؤولانو په کندهار کې د یوه محلي خبریال وژل کېدل د رسنیو پر ازادیو برید وباله. عبدالمنان ارغن نن سهار شاوخوا 9 بجې د کندهار نهمې امنیتي حوزې ته څیرمه ووژل سو. د ورزګان ولایت چارواکي وایي چې د وسلولو طالبانو په حمله کې د یوه استاد په ګډون 15 ملکیان وژل سوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر نن وویل د اټومي وسلو له جوړولو د تهران د راګرځولو لپاره له ایران سره اوسنی تړون په اغیزناک ډول کار ورکوي. بلخو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر له روسیې، ایران او ترکیې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د جګړو د کمولو لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د پلازمینه یریوان په لارو او کوڅو کې تازه مظاهرې پیل کړې دي.
سپورتي خبرونه هم یوسف خان زدران اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو ته د میوند د فاتح غازی محمد ایوب خان دولتي مډالونه او نقدي مکافات ورکړل. ښاغلی غنی تیر ماښام پارک کې د کرکټ د ملي لوبغاړو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د کرکټ لوبغاړو د هیواد ښه او اغیزناک استازیتوب کړی. دوی د سولې واقعي سفیران دي چې زه او ټول ولس ورباندې ویاړو. جمهور رئیس د کرکټ 2019 نړیوال جام سیالیو ته د لار موندلو له امله دوی ته مبارکي وویله او وی ویل تاسو د افغانستان ډسپلین د والو په ژبه راوړ او زما ارزو دا ده چې ډسپلین په ټول هیواد کې دود شي. افغانستان تیره میاشت په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې پرله پسې مهمې سیالۍ وګټلې او د 2019 نړیوال کرکټ جام ته یې لار پیدا کړه. د سری میاشتې د فوټبال لوبډلې د کابل د څلور اړخیزه سیالیو اتلولي وګټله. دا سیالۍ چې درې ورځې وړاندې د سری میاشتې اردو، مشال او متحده افغان لوبډلو ترمنځ په غازی سټوډیوم کې پیل شوې وې پرون پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته د سیالیو دا لړۍ ټولو زونونو ته غځیږي چې اتلې لوبډلې به ترې د هیواد په کچه جام ته غوره شي. او نن د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د رویل چیلنجر بنګلور او چینای سوپر کینګز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دغو لوبډلو مشري د هندوستان دوه مشهور لوبغاړي ویرات کوهلی او مهندرا سنگ دونی پر غاړه لري. نو زه کوم د کرکټ مبصرینو او مینهوالو نن د یوې خورا جالبې لوبې تمه ښودلې ده. دا لوبه د افغانستان په وخت نن ماښام 8 بجې په بنګلور کې ترسره کیږي. له دې وړاندې د تېرې شپې په سیالیو کې سن رایزرز حیدرآباد په یو خورا جالبه لوبه کې ممبئی انډینز لوبډلې ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. سن رایزرز حیدرآباد د آی پی ایل په دغه سیزن کې د لومړي ځل لپاره دواړه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد ارمان ولوبول چې راشد بیا د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شو.
ازادي راډیو اوري وړاندې دوه ونیس پروګرامونه ته خبرو دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو په افغاني ټولنه کې د خال مسله څېړلې ده.
پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مال او مال ده. خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کاری بدی کومه.
خو په افغانستان کې د انتخاباتو د نوم لیکنې د پروسې په بهیر کې د ستونزو په باب نورستان ته ځو. په نورستان کې ښځې د انتخاباتو د نوم لیکنې او د تذکرو په اخیستو کې ډېرې ستونزې لري. د ازادي راډیو خبریال وایي چې یو شمېر ښځو دته ویلي دي چې د تذکرو د اخیستو لپاره چې کله مربوط دفترونو ته ځي هلته کمرې نشته او دوی اړ کېږي چې پارون یا نورو نژدې ښارونو ته لاړ شي او عکس واخلي. د هغه ستونزه ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې خزی او نور چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي او تذکرې واخلي ورسره مخامخ دي. له نورستان کې د خزو د ستونزو په باب نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال رولانوري په راپورټ کې.
د نورستان په مرکز پارون کې خزی شکایت کوي چې اکثر خويندو تذکرې نه دی اخستې او اوس هم د تذکرو اخستلو او په ټاکنو کې د ګډون په خاطر د نمونو لیکلو په پروسه کې زیاتې ستونزې موجود دي او هر میرمن نشي کولای چې تذکره واخلي او یا هم د نوم ثبتولو مرکز ته لاړ شي. روبینوای دي
دا چې خويندې څه دي تذکره نه لري او ټول ټاکنو مرکز جوړ دی چې تاسو ری تذکره یې اوی ځینې خپلان پارا کارتونه جوړ کړي او نور دې د څه نشته چې وایي تذکره نه لري تذکره نشته وایي د وژنې پاتې دي چې کاس واخلي ځان نه چې ډېر ښه دي ځکه چې بعض د څه خوندې د څه کورنۍ شته چې وایي اقتصاد له لحاظه ډېر کمزوري وي هغوی نشي کولای چې شپې وي نه دلته ګاډي د بسونه چې وراشي تذکره ځان ته جوړتونه یې واخلي.
هغې وویل که حکومت غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې ښځې فعاله ونډه واخلي نو د تذکرو د ویش او د نوملیکنې د پروسې ډلې دې د عکسونو د کیمرو سره یو ځای سیمو ته لاړ شي څو ښځې په اسانه تذکرې ترلاسه کړي.
کله چې کمرمن او تذکرې او دایت مالا چې هلته ورسول شي ډېر ښه وایي.
په نورستان کې د خزو چار رئیس میرمن زاهد فیضان د سې شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل ل تیر څو ورځو د خزو د نوملیکلو مرکزونو څخه لیدنه کوي چې ورته غني خويندې د نوم ثبتولو ل روان بهیر او د تذکرو ل نشټوالي شکایتونه کوي.
تذکرو ویش لړۍ نه ده پیل. تذکرو ویش په پیل شیم د غریبانان تصویر به کم ځکی وباسي دوی به چې تصویر راوړه تصویر دې نه لکه د شتوی نه او د نور کله نه دغه ساهونه چې بازار ته ځوال تاک شو باسي به ترازی او دیو تذکره جوړی دا یو غټ مشکل سره مخ دی. کمیټه نو سب دیوال نفوس دا په یو تفاهم سره په کلو کې وایي هغه تیر وخت کې یو نما او دا تیر انتخابات چې د فوري کمرې وي دغه کمرو نه چې استفاده وکي او یو څه دیو ته دغه چې زمينه ما صحیح شنو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د سې شنبه پورز ازادي راډیو ته ومنل چې په ولایت کې د تذکرو د ویشو پټاکنو کې د برخه خستلو د پاره د نوملیکلو په پروسه کې یو څه مشکلات موجود دي چې دوی د حل کولو هڅه کوي.
تر پرونه پورې کاغذونه د تذکرو متاسفانه مرکز نه ورالي کړي دا کاغذونه ورسېده او دویمه مسله د عکسونو په مورید کې مشکلات لري. په هغه ساحو کې چې نوملیکنه کېږي عکسخانی سهولتونه هم نشته او خپله دغه پروسه کې هم دغه سهولت نشته نو ځکه د عکسونو د ستونزو سره خلک لاسو ګریوان دي او د هغې دپاره مو هڅه پیل کړې چې هره ساحه کې چې نوملیکنه کېږي هلته د عکس سهولتونه ورته برابر شي.
خلک وایي یوولس ورځې وړاندې د ټول هیواد د ولایتونو په مرکزونو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو کې د ګډون دپاره د نوملیکنې پروسه پیل شوې چې په اکثرو سیمو کې د عامه پوهونې او د نورو اسانتیاوو نشتون په وجه د نومونو لیکلو بهیر پڅ روان دی او که حالات همداسې دوام وکړي نو ډېر لږ کسان به په ټاکنو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست ل ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 3.5 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدر منو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عدالتانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امپورتسمند څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د عدالتانه محکمې او د عدالتانه محکمې د اساسي او بنیادی تضمینونو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عدالتانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایا او یا داوو سړل په بی طرفه مستقله او با صلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي تویل کیږي. او دا چې د عدالتانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي سی خپل استقلالیت حفظ کی چې دا د یو عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه چې هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رایت شي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ شوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول شوی وي چې د هغه په اساس دوی وکوي سي چې د خلکو داوا او ته قضایا او ته رسیدګي وکړي.
ډیر مننه. قانوني محکمه چې د عدالتانه محاکمې له اساسي او بنیادی معیارونو څخه ده، دغه محکمه کمی محکمې ته ویل کیږي؟
څنګه چې مخکې هم موږ د عدالتانه محکمې په تعریف کې ویل چې یو عدالتانه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلی وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغه وظایف لمخکنه روښانه شوی وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په وشتمه ماده کې هم وایي چې هیڅ قانون هیڅ عمل جرم نشمیرل کیږي مګر مخکله دي چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل شوی وي. نو او هیڅوک نسو کوي چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوي چې مجازات کو مګر د یو قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون یو سل شپږمه ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایي قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کیږي چې لوی ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه شوې ده، او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 23 ماده کې هم وایي چې قضایي قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضایو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومتي اشخاصو لخوا د تراجیکي هغه وسیړي او د حقوقي قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې بوغو قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په خپل سلرمه ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه اوباسي او کوم بل نه ته ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایي او یا داویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي. او نړیوال قوانینو کې کوم د په دې اصل باندې بحث وکړو باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14 ماده کې او پاول بند کې وایي چې ټولې افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبري واوریدل سي او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله بې طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وڅېړل سي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عدلانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټر نه وکړ چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو 2200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست ګروال صاحب د ورستی پښتني پتوګه کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي همغه استقلالیت د افراد له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي، یعنی ټولي افراد ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی وي په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بل د چې د دیباندی ارګانونو د فشار لاندې یا د تاثیر لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق باندې حکم وکړي. نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حق بشري حقوقو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده، باید یو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي، یعنی قضایي قوه باید مجري قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي، یعنی دوی مجبور نه سي دي چې د خارجي قواو په اساس باندې یا د خارجي فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانون نی تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوال قوانینو کې د همغه د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په 13 ماده اول بند کې راغلي دي چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یو عادلانه بی طرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 114 ماده حکم کوي چې قضایي قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې پاساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نور قواو د سلیقو پاساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122 ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایي او ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په غوی کې افراد محاکمه کړي او د غوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14 ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوی اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مال
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. خالونه واره اشن خالونه دزنی خال دی مراور بخلا کبینه ده سندری او لنده پاوریدلو سر با پدی پوشوی است چه پنننه خبرونه که خال غگیگو ده خالونه وحلو تاریخ ترکو مرسی پاره کم باورونه موجود دی. ده افغانستان پا کموسیمو که خالونه دیر وحل کیگی او پولیسی او فولکلوریک ادب که ده خال زای کم دی. دا پختنه باب وسنه ژوند په شیبو کې خبرونه کې جواب شي. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنوردونکو، په افغانستان کې سینګار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندې زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو، خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو د چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني، له داسې تر کندهاره یا لوی کندهاره، دیخوا پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و. ننګرهار کې به معمولا و، یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښته ډېر وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل، او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینه لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ، له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکري به دي کومه، په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پرهارونه. خال دې د ورځو منځ کې کیښود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال دې ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دې اور ولګاونه، او خال دې دوربین مخ دې ښیښه ده په ښکاریږي لرې لرې وطنونه. او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، تا نایره یروز دی جنری و لعر دینه. او خال دی واه خبر ده نکرم، یو دول گیده ده دی عاشق الخواه بلی معشوقی ده. خال دی واه خبر ده نکرم، ناغه به راکل دی سرکو و شون و سرونه. به دی اساس پو خواه وقت که دی خالونو ارزخت زمانگو تاسو پولیسی ادب که بیا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده یو که خرار دیر کارا شوایده.
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي، په تندي زنه یا هم شوندو شنه کبله او لکس کارګ دي، بیا په ستنو دومره غځای ټوکی چې وینه ورنه راشي. بل ډول په ما خبر خدای خل نه دی او دریم مسنوی خلونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي. دریابیا کلان احمد جان چشنه خلونه خوښ دی پاره وی
خود دغه بعضی خزی مثلا بعضی جنو که با وحل پخوانه چا بورتیل چیناری خال ده و چا بویل دست ده این ازو به شاخونه ور کرد آقا بای کبالا سوزه ریشکه چی روش که والا آقا بای بس وزا بلا دیمغی بای پدا بوچلی موچلی رو تکی که دستن سر بای والا چا آقا مینیسی این و آقا با سر سوزه با گرد سو آقا با تکش نو و تشتین خال بس.
اجمل احمدزای داسې ځوان دی چې په لاسې په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی. ورنه پوښتلی مو دی چې دا نوم ولې لیکلی. هغه په مینه کې د ناکامې دلیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل.
پټ ساتو داسې چاته نه ښکاره کوو. که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی. دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو. چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي. دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي. دا داسې وي دا درد. او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي. لاسونه پرې کېږي لاسونه پرې کوي خلک. که ستا په وانې دا زما په تندي کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته یې ویني مال چې دا زما یو نقشه وي. خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي هغه ډېر ظالم سي. چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار ده چې موږ ورپسې یو. لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره.
کسان چنجونو او میرمنو ته خالونه کدی اکثره د ډیر عمر میرمنی وی زکه خو په سیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وی. د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل. یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالی ترور ته ورغله. په تندي خالونه کې خودل خو اوس ډیر پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم. کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځولو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه هغې به هر چاته خالونه وهل. ټول سره یو ځای شولو ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته دا خالونه ووهل. ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدلم نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله. دا خالونه دې ولې په تندي باندې وهلې دي؟ خو چون ماشومتوب و نه پوهېدلم نه پوهي وه. هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې دا خال ووه. خو اوس شته دي ټنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
ژوند په شیبو کې که غواړئ له فرهنګي، تاریخي او هنري مسایلو خبر شئ ژوند په شیبو کې خبرونه واورئ. دا خبرونه د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځو له ازادي راډیو څخه اورېدلی شئ.
کوچیان بیا وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي ځینې وخت بیا د مزل پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی. څوک ماشوم ته په تندي وهي، څوک په لاس او ځینې هم په زنه. نورې خبرې له کوچي میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت کې چې مونږ کډې بار وو برو مرور څه کوو مونږ کوچیان کنه هغه ماشومان دې مونږ ستړي چارې تیږې ته یې دسي بیا نه پېژنو چې څو نه خپې نه ایسوي. بیا چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ د بچي خالي یا په ورځو کې یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو یا د لاس په ځای باندې دا یوه نښه ورته هر کوچي نښه معلومه ده کنه. اوس د مونږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو په مخ وهي په لاسو یې وهي دلته لړمان په کې اچي بعضې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي خو مونږ صرف یوه نښه کوو.
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالونه کړي. خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر معنی دی. په دې اکله د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کیږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینه وته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی دی کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاک که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خال کې خودل لسی په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خال کې خودلو پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي. درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خي چاري.
ازادۍ په چپو کې پروگرام تاود بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.